لس بجه شوی. السلام علیکم. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې به واورئ چې په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو مړي به چې د ترکیې په یوه جهیل کې ډوب شوي او مړه شوي د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. د کندهار امنیه قمندانی ادعا کوي چې افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 40 وسلوال طالبان وژلي دي، او د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافعي ځواکونو د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا نوې جوړه شوې دروازه به ویجاړه کړي. په روانه اونۍ کې داسې راپورونه خپره شول چې د پاکستان پوځ د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ په 600 سیمه کې پر ډیورنډ کرخه دروازه جوړه کړې ده. د اقدام د افغان حکومت اوله سخت غبرګون وپاره. ښاغلی محب پرون دوشنبه ننګرهار ته د سفر پر مهال وویل افغان ځواکونو ته د هیواد د دفاع قاطع دنده ورکړل شوې ده.
دلته هدایت ورکړل شوی ده چې د دې خاورې د یو انچ نه به دفاع کوي، که څوک دروازه لګوي ویجاړو به یې ورانو به یې، خپل ولس لوڅ دلته چاته نه پرېږدي.
ښاغلی محب زیاته کړه چې پاکستان ته د دې کار زمینه طالبانو برابره کړې ده. د بغلان د امنیه قمندانۍ مخې ته د یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنې یو تن وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د بغلان د والي ویان نظیم نجم ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه نن سهار د امنیه قمندانۍ د قراردادي دروازې مخې ته وشوه. ښاغلی نجم وایي په دې چاودنه کې څیرمه ودانۍ چې د ادیب راډیو دفتر پکې دی هم زیانمنه شوې ده. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 40 وسلوال طالبان وژلي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
تېره شپه په کندهار کې 40 وسلوالو تر هرګرو ته مرګ ژوبله ورسېده چې د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې دوی پر امنیتي ځواکونو تجمعي حملې ترسره کړې دي. امنیتی ځواکونو دې ته غاښ ماتوم کې جواب ورکړی دی.
ښاغلی بارکزي زیاته کړه چې په یو مورد کې په تختپل ولسوالۍ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په هوایي عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي. د بارکزي په وینا د ارغستان ولسوالۍ د شیخانو غونډۍ او د معروف ولسوالۍ په ټغرې سیمه کې هم یو شمېر وسلوال له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي، خو د امنیت قمندانۍ ویان زیاتوي چې افغان ځواکونو ته په دې نښتو کې زیان نه دی اوښتی. بلخوا تندر قلوردو په یو خبر پانه کې په پکتیکا کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې د نهو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلوردو په یو خبر پانه کې وایي چې طالبانو تیره شپه غوښتل د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ په شیخانو کلي کې د دولتي ځواکونو پر پوسته برید وکړي، خو د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې 9 برید کوونکي مړه او 3 نور ټپیان شول. تندر قلوردو همدارز وایي چې افغان ځواکونو په غزنی کې 8 تنه طالبان په ځوابي حملو کې وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. د 203 تندر قلوردو د رسنیو مسؤل ایمل مومند ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتې د غزنی د مرکز په اړوندو سیمو کې شوي او په نتیجه کې د طالبانو د دوو قمندانانو ملا حضرت خالد او ملا طلحه 4 جنگیالي وژل شوي. طالبانو د افغان ځواکونو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریې پوځ وایي چې د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دمشق په فضا کې د یو لړ حملو مخه نیولې ده. د سوریې دولتي رسنیو دا خبر پرون د جولای په 9 ورکړ او ویل چې د برید کې 2 دولتي سرتیري ټپیان شوي دي. لویدیځو استخباراتي سرچینو ویلي د حملې اسرائیل وکړي چې په ترڅ کې په سوریه کې د ایران پلوي اهداف په نخښه شوی دی. د دې بریدونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی او اسرائیل هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په هغو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپره کړي د دمشق په فضا کې چاودنې لیدل کیږي. متحدو ایالاتو یولس نورې چینایي کمپنۍ په د بندیزونو په فهرست کې ورزیاتې کړې. دا اقدام په شنجن ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو شوی دی. پیکنګ له دې کبله تر فشار او انتقاد لاندې دی چې له 2018 کال راهیسې په شنجن کې څه باندې 1 میلیون اویغور ټبرې او نور مسلمان اقلیتونه په ځانګړو مرکزونو کې ځورولي دي. چین وایي دا کمپونه روزنیز دي او تر ډیره د افراطیت پر ضد د مبارزې په هدف جوړ شوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون وویل په نوي تور لیست کې شامل شوی کمپنۍ په شنجن کې د اویغور او نورو مسلمان اقلیتونو لکه د قزاقانو، قرغیزانو، تاجکانو او نورو قومي ډلو په شاقه کارونو کې ښکېلو. پیکنګ د دې اقدام پر وړاندې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې له دې دا ډول اقدامات د چین په کورنیو چارو کې د امریکا مداخله بللې وه. اور سای خبر اوکرایني چارواکي په تور سمندرګي کې د څو هیوادونو د ګډو پوځي تمرینونو د پایل خبر ورکوي. د اوکرين د سمندري ځواکونو قماندان پرون په یو ویډیوي وینا کې د دې تطبیقاتو پایل اعلان کړ. چارواکي وایي د دې تطبیقاتو هدف چې د نهو هیوادونو پوځیان وویشت کشتۍ او 19 الوتکې برخه پکې لري او د جولای تر 18 پورې به دوام وکړي په تور سمندرګي کې د امنیت ټینګول دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وی پانک کتلای او لوستلای شي. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وی پانه پاته ده. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځنګړی پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لاندې خبري برخې اوریدو ته رابولم. په انقره کې د افغانستان سفارت وایي د هغو افغانانو د مړو انتقال دوام لري چې په ترکیه کې په اوبو کې ډوب شوي وو. د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی ازادۍ رادیو ته وویل چې اکثر مړي به د چهارشنبې او جمعې په ورځو کابل ته ورسیږي. نوموړی وایي تر اوسه د 24 افغانانو مړي پیژندل شوي دي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د افغانستان دوه هوایی شرکتونو په وړیا ډول له ترکیې څخه افغانستان ته د دغه هیواد د وژل سوي وګړو د انتقال مسولیت په غاړه اخیستی. د افغانان د ترکیې د وان شار په اوبو کې د یوې ډوبې سوي کښتۍ سپرلی ول. په انقره کې د افغانستان د سفارت سرپرست او شارج دافیر حبیب احمد خنجانی د جولای پر 14 ازادي راډیو ته وویل چې ترکیې د اریانا او کامیر هوایی شرکت ته اجازه ورکړې چې دغه هیواد ته د مسافرو د انتقال پرته د افغانستان د وژل سوي وګړو مړي او هم نور افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي. شغل خنجانی زیاته کړی چې د دوغه مړو د انتقال لړۍ به د اونۍ تر پای دوام وکړي.
فلانسه
جسد با استانبول هست و مهال درې مړي په استانبول کې دي. موږ به دا کار داسې تنظیم کړو چې پاریانا او کامیار الوتنو کې ولېږدول سي. د چهارشنبه او جمعه په الوتنو کې به دا مړي انتقال کړي. دا پېښه د جون پر 28مه د ترکیې د وان شار په اوبو کې وسوه. شخو شپې ته په ناغښتن کې په هغه کښتۍ کې چې په غیر قانوني ډول ایران څخه روان ول ډوب سو. په انقره کې د افغانستان د سفارت شارج د فروي د پېښه احتمالا د کښتۍ په ماشين کې د تخنیکی ستونزې له کبله رامنځته شوی وي. شغل خنجانی د مړو د هویت په اړه ازادي راډیو ته وویل
با تعداد 58 جسد دریافت شوه.
د وی اته 50 مړي موندل شوی دي چې له دې ډلې اته وشتې پیژندل شوی. دا کسان هم د خپلوانو لخوا پیژندل شول. د تر اوسه څرګنده نه ده چې ټول به افغانان وي. موږ یوازې وتوانیدلو د 24 افغانانو مړي د هغوی د خپلوانو په مرسته وپیژنو. شغل خنجانی زیاته کړه ځینې مړي چې د پیژندلو نه وو په ترکیه کې خاورو ته وسپارل شول. دغه افغان ډیپلوماټ په خبره لدی پیښه څخه د دریو ماشومانو مړي هم له اوبو راستل شوی دی. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وایي په یاد کښتۍ کې له 15 کسان سپارول. د لومړی ځل نه دی چې د افغانستان وګړي د ترکیه په اوبو کې ډوبېږي. تر دې وړاندې هم ورته پیښې شوې دي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د دې هیواد وګړي باید له غیر قانوني سفرونو ډډه وکړي او خپل برخلیک قاچاق کړونکو ته ونسپاري. ترکیه اوس مهال د یو شمېر افغانانو لپاره د لویدیځ اروپا پر لور یو لار بلل کیږي. له یوې خوا له ایران او بل لور ته له اروپا سره د دې هیواد نږدېوالی د دې سبب سوی چې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تلو لپاره د ډېرو پام ځان ته واړوي. جګړې، بېکارۍ او بېوزلۍ ډېری افغانان اړیستي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره ترکیه د نړۍ په سطحه د غیر قانوني پناه غوښتونکو تر ټولو لوی کوربه بولي. شاوخوا 4 میلیونه پناه غوښتونکي په دې هیواد کې اوسیږي چې ډیری یې د افغانستان او سوریې وګړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکته نه کو. ناجی ساپی د نن چاپ ورسپانې کتلې او په لنډی سره راتوي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
هشت صبح ورسپانې د ملي دسترخوان پروګرام د حکومت د کړنو په وړاندې یو نوی آزمون بللی. وړاندې په سر مقاله کې راغلی حکومت باید له تیرې تجربې زده کړي او دا ځل حق حقدار ته وسپاري. ورسپانه لیکي که څه هم ولسمشر غنی خبرداري ورکړی چې په دې پروګرام کې به فاسد ورته د زغم ور نه وي او عاملین به سخت مجازات شي، خو خلک هیله لري چې دا ژمنی په عمل کې وښودل شي. هشت صبح ویلي په دغه پروګرام کې تمه ده چې حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له اړو او ځپل شویو کورنیو سره مرسته وکړي. مسیر ورسپانې هم همدې موضوع ته په پام سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې ملي دسترخوان د ولس تیرې سل که د چیبونو ډکول. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دغه پروګرام داسې مهال پیلیږي چې ولسي جرګې او خلکو پرې نیوکې کړي دي. د سر مقاله لیکونکي په باور سره له دې چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال له اړو او بې وزلو کسانو سره د حکومت د مرستې په تیرو پروګرامونو کې د فساد د ادعاو په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړ شوی او ټول په دې شک کوي چې ګواکې حکومت په لوی لاس د ځان لپاره د فساد او حیفو میل زمینه برابروي دغه تازه پروګرام پیلیږي. په سر مقاله کې راغلي د ملي دسترخوان لپاره په میلیونونو ډالرو ځانګړي شویو پیسو ګڼ مهم او بنسټیز کارونه کېدل، خو حکومت په ملي دسترخوان لګوي. مسیر نه دولتي ورسپانې ټینګار کړی حکومت باید په خپلو کړنو بیا کتنه وکړي او د ولس له تیرې ستلو دې لاس واخلي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا په سر مقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې پر کونړ د پاکستان د توغندیزو بریدونو تر شا څه دي. ورسپانې دغو بریدونو روښانه لاملونو ته اشاره کړي او په باور یې چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سیمې تر خپل پوښښ لاندې راولي او له ولسونو یې خالي کړي. سر مقاله لیکونکي د پاکستان اساسي موخه دا بللې چې په کونړ کې له ډیورنډ کرښې خلک راپوشا او په دې کرښې په دواړو غاړو خپل کنټرول ټینګ کړي او که د کونړ پر سیند بند جوړ شي نو دوی باید دا بند په خپل کنټرول کې ولري. هیواد لیکي دې ته په پام سره باید له پاکستان سره اوسنی کړکېچ د خبرو له لارې حل شي. افغان حکومت باید دا مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې حل کړي او دغه شان باید دا مسله د خپلو دوستو هیوادونو په مرسته یوې خواته کړي چې د پاکستان ناوړو موخو د پلي کېدو مخنیوی وشي.
زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
بعد لوړ رسنیو ډېر وختي اعلانونه وکړو چې موږ د مایدونو لپاره پیسې ورحواله کړې دي. ځینې مایدین د ورونو سره ګزاره کوي، ورونه مثلا د کور خدمت ورکوي نو په دغه پیسو یې څه ګزاره کېږي یا ضرورت نه ورته لري. ځینې مایدین بیا دغه تجارانو بچیانو، خو ځینې داسې مایدین دي چې د خپلو بچیانو د مدرسې کیسه کولو د ماښام په هغه پسې ډېر ستړي یي. نو څه موږ دا خواهش کوو چې دا خلک ولې دغه د مایدینو پیسې نه ورحواله کوي؟ هر وخت موږ ورغلي موږ ته جواب راکړی دي چې پیسې نه مې در
تماس کیم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت کې چې کوم دغه د کورونا والا مواد کومک شوی دا څوک چې کورونا مریضان شوي دي او کومک شوی دا هغه مواد راغلی په ولایت کې پروت او هغه توضیح کیږي نه چې کله توضیح باندې شروع وکړي دوه مواد یوې ولسوالۍ ته ورکړي دوه مواد بلې ته ورکړي هغې ته خلک شي که هلته هوټلو کې پراته دي په خرچه ډېره راځي خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونې چارواکي دغه د لوګر د ولایت د کورونا دپاره چې کوم مواد تکمیل شوی او اسناد پلاس لري هغه مواد توضیح کړي چې خلک